امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځاوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس یې له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټولګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینۍ لار ده. اخو بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډیره بده پایله به ولري، خورا بده پایله. ترامپ بیا وویل چې دا هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یو نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځم په ورځ له امریکا څخه تر سنیدو مخکې وویل ډونالډ ترامپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولای شي له ایران سره خطرون ته لاره هوار کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نازک روغتیايي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پر لټوهلو اعلان کړی دی. غورځنګ دا اعلان د فبروري په 12مه څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلی چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 50% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک پاتې دی. یو 150 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالی محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معاشات دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په روسوي کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې. او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. ولې د غرسنې لا هم ګن شمیر مینوال لري؟
خپل نو د رادیو خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د هزار د رادیو نشناس منلاندې د سه خېخې خبرونه تعقیبوم. نو
وروسته یو ورختنو په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې کړي.
خوشبینه یو ان شاء الله چې سکال به نور په کلونو پر تر باندې آبادی او حاصلات به ښه، مشکل به دومره نه وي.
پېښور کې لسګونه افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي چې افغانستان ته د ایستلو مخنیوي وکړي.
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي. پولیس مونږ نه خواسته چې مونږ ته اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي.
او د پنجاب په یو ژوبڼ کې په یو وار 9 زمریان مړه شوي دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی، خو بیا طالبانو ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي. تفصیل له سنا کا کړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کل نو سیدون کای رادیو اوري دا وای دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لالارې تعقیبوي
وس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځان زنه په فیسبوک په یوګه مو نه ورته لاسرسی لرم ځکه چې یو نظر کم د لیکنې نشو کولای او مل تعلیم نه لرو نو خپل نو د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر خسته خسته پروګرامونه دي د راډیو نشنا اسمان لاندې داسې خېخې خبرونه تعقیبوم نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري
راډیو د یو ملت یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده د سیمې او چاپیریال له حال احوال د ولسوالۍ ولایت هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو زه ډېر وخت راډیو اورم
د خبرونو ترڅنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا وای کونس او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له رادیو تعقیبوي
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړی دي له رادیو څخه او د رادیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو رادیو مو چل نه کړی وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو
رادیو تاسو وسیله ده چې په کور، موټر، کارځای او په ډیرو لری پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. نن د فبروري 10مه چې د دلوي له 23مې سره برابر ده د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو د لومړي ځل لپاره د ایتالیا ساينس پو ګوګلی مو مارکونی لخوا په 1989 میلادي کال کې اختراع شو. په افغانستان کې د راډیو لومړنی دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خلتې سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیو کانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالی ستونزو سره مخ شوې او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 10مه د راډیو نړۍ والا ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونی، زلمی او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورختونو خوخ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې وروختونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په ډسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل سوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. اوچا زیاته کړې چې د ځایي اندازهګیرۍ او فضايي پوښښ له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې په پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې وروختونو ته خورا خوشحاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فریدالله ازادي راډیو ته وویل خوراپور کې دا ټینګار هم سوای چې د هوا شرایط په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزي، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است، دیگه تانوز برف و باران برف هیڅ نه کرده چند سال میشه.
نیمروز چې صحرایی ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډیر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې، وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او 99% خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دی راخوشي شوي. د دې ځای نه اکثریت خلکو د همدې وچکالۍ له امله نورو ولایتونو، سیمو یا ایران ته کړي کړي دي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالیو سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاستې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو ولایتونو